د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دانند اتوار ورځ 2019 کال د جولای 14 نیټه ده. وختونه شوی دی اسلام آباد کې د ماخام 8، په کابل کې دی د ماخام 9 او په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاشر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو باندې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول خوښي سرټکو ته.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوي او دا ډول هلته سږ کال د پولیو د ناروغانو شمیر 45 ته رسېدلی. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د پولیو د خپرېدو لوی علت د مور او پلار له اړخه ماشومانو ته څاڅکي ورکولو څخه انکار دی.
خود دې کنټرول کول خود موږ مقصد نه دی، موږ مقصد د دې وایرس ختمول او د وایرس ختمولو لپاره دا ضروري دی چې موږ سره ټول مورټات او د کمیونټي چې باندې دا زموږ د پروګرام سره کار وکړي.
په پیښور کې د ټول ملک نه راغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس فایز عیسا او جسټیس کے کے آغا پر ضد د ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړې.
وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګې د بل قوت په لاس کې وي.
او په امریکا کې د مهاجرت مامورین لنن څخه د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې په لا قانون توګه هیواد کې میشته دي. صدر ټرمپ ویلي په میلیونونو کسان به نیول کیږي خو چارواکي وایي 2000 کسان په هدف دي.
څرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوي چې دا ډول سږ کال هلته د پولیو د ناروغانو شمیر 45 ته رسېدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یوه ویاند ډاکټر امتیاز ډیوه ته ویلي دوی پیښې په خیبر پښتونخوا او دوی نورې په پنجاب ایالت کې رامنځته شوي. د د پوینا په خبر پښتونخوا کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ ډیر دی. ډاکټر امتیاز ویلي حکومت به سبا د جولای په 15 نیټه د ملاکنډ او هزاره ډیویژن په سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع کوي او هڅه به کوي چې یو ماشوم هم له څاڅکو څخه پاتې نه سي. په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چیرې چې د پولیو ناروغي لا تر اوسه شتون لري.
په پیښور کې د ټول ملک نه راغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس فایز عیسا او جسټیس کے کے آغا پر ضد ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړې. تیره شپه ناوخته یوې غونډې په موقع ټول وکیلان په دې نظر وو چې د جسټیس عیسا او کے کے آغا پر ضد مقدمې د هغه طاقتونو یو سازش دی چې په ملک کې آزاد عدالتي نظام نه غواړي. دغه کنونشن د پی ټی ایم مشرانو او د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر پر ضد لګول شوي تورونو لرې کولو او د هغوی پروډکشن آرډر جاري کولو
تمام دوام لرلو مشرانو سپریم جوڈیشل کونسل زور روڑو کچری حکومت دا جسٹس فائز عیسا او دا سن ہائی کورٹ دا جسٹس کے کیا پر زد داخل شوی ریفرنسونه واپس نه اخلي نو سپریم جوډیشن کونسل دې دغه ریفرنس یې منسوخ کړي. کنونشن په داسې نه کولو په ټول هیواد کې د وکیلانو د احتجاج درک ورکړه. د سند بار کونسل ایگزیکټیو کمیټې ممبر امان الله یوسفزی وویل وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګې د بل قوت په لاس کې وي.
مشرف جس طرح بہت سارے مقررین نے کہا کہ جائے پناہ نہیں ملے گی جو بھی یہ فیصلہ کرے گے.
دو یاد ججانو پر ضد سپریم جوڈیشل کونسل د خالی پورس درېما اوریدنه هم کړی دا. وړاندې احتجاج کوونکو وکیلانو ته د سپریم جوڈیشل کونسل مشر او د سپریم کورٹ چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلی وکیلان دې په دې حکومتي ریپرنسونو د ججانو نه د انصاف د فیصلې تمه وکړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
هندوستان به سبا د دوشنبه پر ورځ پوجمې ته یو میشن استوي او کچېر کامیاب سونه هندوستان به د نړۍ له هغو څلورو هیوادونو څخه سي چې پوجمې ته د تحقیق لپاره میشن استولای. تر دې وړاندې امریکا، روس او چین پوجمې ته په بریالیتوب سره خپل میشنز استولې دي. دغه میشن اصل ازموینه به 500 ورځې وروسته شروع کیږي کله چې د پوجمې جنوبي برخې ته ورسیږي. دغه برخې تر اوسه پورې یو هم هیواد خپل میشن نه دی استولای. سنس په وای د هسپوجمه جنوبی برخه په زړه پوری د پدې چې حالت د اوبو امکانات لیدل کیږي.
پاکستان او هندوستان په دې رضا شوی چې د کرتارپور راهداري سره تړلو مسلو باندې کار نور تیز کړی شي. د دغه راهداري د لارې به پاکستان کې د سیکانو مقدسو ځایونو ته هغوی د بې د ویزې اتلې راتلی شي. په دې لړ کې نن د اتوار په ورځ د دواړو ملکونو د سترې کچې پلاوو لیدلې او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کړي. په دې باندې لنډ تفصیل محمد عالمگیر ناورو.
پاکستان او هند د کرتارپور سرحدي پوله په سمدستي بنیادونو د پرانستلو لپاره یو بل ترزا خودلې. دوه خواوې په دې هم رضا شوي چې د هند نلاتلونکي سکانو ته په دې سیمه خپل مذهبي ځایونو ته د دورې لپاره د ویزې شرط هم ختم کړي. د پاکستان او هند علاقه چې وفتونو د واهګا په سرحدي پوله په دې غرض د اتوار پر ورځ یو بل سره ملاقات کړي. د دې ملاقات وروسته د پاکستان وفد مشري کوونکي محمد فیصل ویل کریبن ټولې مسلې هواري شوي او لوزنامې لا اخیری شکل ورکول لپاره به بل غونډه پکار وي. هغه ویل مونږ ډیر په تفصیل سره په دې موضوع باندې خبرې کړي او لوزنامې لمو یو شکل ورکړي. مونږ په دې هم رضا شوي یو چې د 1550 کال دستورو لپاره د کرتارپور لار خلاص کړو. د سکه مذهب پاکیده د دې مذهب بنیاد ایښودون کې بابا ګورو نانک د خپل ژوند اخرینی وختونو کې دلته یو ګوردوارا جوړ کړی و او دا ځای آباد کړی و او داغه د 1550 پیدایش ورځ په مناسبت هندستان او پاکستان کرتارپور سیمه ته د رسایي ورکول غواړي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ. په امریکا کې د مهاجرت او ګمرکاتو مامورین لنن څخه په ټوله هیواد کې د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې له امریکا څخه د ایستلو امر ورته شوی. صدر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ د دغه عملیاتو په خلای کړی وو او زیاته توجه به په شیکاګو، لاس انجلس او نیویارک کې میشت صلاحه او لا قانونه کورنۍ باندې وي. د مهاجرت او ګمرکاتو د ادارې مرستیال مشر میتیو البن ویلي چې د دوی مامورین به زیاتره د مرکزی امریکا وګړي په هدف کوي چې عدالتونو کې ارزښت ذکر وی. د صدر ترامپ اعلان هر کله هغه امریکایانو کړی چې نوموړي ته رائے ورکړي و خو ډیموکراټانو دغه اعلان رد کړی او ورته غیر انساني عمل یې ویل دي. صدر ترامپ په ټویټر ویلي په میلیونونو هغه مهاجرین بنول کیږي چې په لا قانون توګه امریکا ته راغلي وو خو د مهاجرت چارواکي وایي یوازې 2000 کسان به په هدف وي.
د هانګ کانګ سره لګیدلې د چین په پولا نن د اتوار په ورځ په زرګونو مظاهره کوونکي راغونډ شوي وو. پولیس مظاهره کوونکي خورولو د پاره په هغوی سوټي او د مرچکو ګیس استعمال کړو. په هانګ کانګ کې د مشر کیری لام لخوا منظور کړی شوی د لانجمن قانون پر صد د دې باوجود هم مظاهره لا روانې دي چې دغه قانون تیره هفته ځنډول شوی. د دې قانون پر صد مظاهره کوونکي په هانګ کانګ د چین زیاتېدونکو اثر نه فکرمند دي. دوی غواړي چین ته د قانوني کاروایی په لړ کې د خلکو د حوالګۍ لانجمن قانون دی مکمل ختم کړی شي او کیری لام دی استیف ورکی.
د امریکا لپاره د برتانیا پخوانی سفیر په دې باور درلود چې د ایران له نیوکلیئي تړون څخه وتل د پخوانی صدر باراک اوباما پر ضد د صدر ترامپ ډیپلوماټیکي زیان رسونه و. د کیم جاروک د افشا سوي یادښتونه نن یوې برتانوي ورځپاڼې میل چاپ کړي. 13 اونۍ دغه ورځپاڼې د صدر ترامپ په اړه د سفیر جاروک ځینې نور افشا سوي یادښتونه هم چاپ کړي چې پکې نوموړي صدر ترامپ ته بي استعداد، غیر محفوظ او نالایق ویلي او دا چې د هغه انتظامیه فعال نه ده. جاروک د پټو معلوماتو افشا کېدو وروسته له خپل منصب څخه استعفا ورکړه. صدر ترامپ هغه ته ډیر کماکله ویلي. او په امریکا کې د طوفانونو ملي ادارې نن ویلي چې د بیري نومې د تودوخې طوفان د 15 کیلومتر پر رفتار په لویدیځ لوزیانا ایالت باندې تیریږي او دا چې ژوند ته خطر رسوونکي سیلابونه او بارانونه بل ځان سره راوړي. اداره وایي د طوفان له امله به په جنوبي او مرکزی لوزیانا کې له 15 څخه تر 1.5 سانتي متره پورې بارانونه وي او په ځینې برخو کې به 50 سانتي متره پورې بارانونه وریږي. د دې ترڅنګ په میسیسیپی کې به هم له لسو څخه تر 50 سانتي متره پورې باران وي. په نیو اورلینز کې چارواکي وایي هلته له د تیرابون څخه کډه سوي 400 کسان پر ځای کړل سوي دي. په 2015 کال کې د کترینا په نوم طوفان نږدې 1300 کسان وژلي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه لا د دوام لري او سمسته سپام را ګرځو تفصيلي رپورټونه ولورته په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وايي هلته د پولیو څلور نور پیښې رامنځته شوی چې دا ډول سرشکال هلته د پولیو د ناروغانو شمیر 15 تر رسیدلې دي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې وایانت ډاکټر امتیاز دیوته ویلي دوی پیښې په خیبر پښتونخوا او دوی نورې په پنجاب ایالت کې رامنځته شوی تفصیل ور باندې احسان احمد خان په دې رپورټ کې راکوي
په پاکستان کې د پولیو سلور نورو پیښو وروستو دغه مجموعي شمیره 15 ته رسیدلې چې یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې 15 ماشومان د دغه ناروغۍ ښکار شوي په خیبر پښتونخوا صوبه او نوې ورګډې شوي سیمو کې چې دغه شمیره تیر کال یوازې 8 وه خو د روان کال په یوه میاشت کې د پولیو ناروغانو شمیره تر 15 رسیدلې په دغه کې د خیبر پښتونخوا په تورغر ضلعه کې 15 ماشومان د پولیو وایرس اغیزمن کړي د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو مخنیوي لپاره ټاکلې وایان ډاکټر امتیاز ډیو نیوز ته ویلي په ملکنډ هزاري سیمه کې د 15 جولای نه درې ورځې د پولیو پر ضد کمپاین روانولو لپاره تیاریانې نیولې دي د پوینا د دغه کمپاین مقصد د پولیو وایرس نورو سیمو ته خورېدو لار نیول دي په دې اکلا نوموړي زیاته کړه خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو تر ټولو زیات شمیره 15 په بنو ډیویژن کې خودل کیږي او د دې ورستو د تورغر ضلعه ده چرته چې د وړاندې د پولیو وایرس نو موجود خو هم سګنی کال په دغه یو میاشت کې 15 ماشومان پولیو اغیزمن کړي ډاکټر امتیاز ډیو نیوز ته ویلي د دغه پولیو وایرس رسیدلو لوی وجه ماشومان ته د پولیو ساز کې نو ورکول دي
پولیو وایرس د خوریدو واحد وجه چې موږ یې هغه د هغه چیزونو نه کم مشمال پاتې شي هغه په هر صورت کې پاتې شي هغه کوم مور پلان انکار وکړي هغه خپل مشمال نه وکړي نه کوي هغه زموږ د ایمان هغه ځینې د ونر په توګه د باندې هم په دې نه علاوه په دې کې څه دي نشي چې دا وایرس څه دی دی سروایو کیږي او دې کې پاتې شي خو د دې کنټرول کول خو د موږ مقصد نه دی زموږ مقصد د دې وایرس ختمول او د وایرس ختمولو لپاره دا ضروري دی چې موږ سره ټول مور پلان او د کمیونټي چې څنګه دا زموږ د
په 2010 کال کې چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو یوازې یو ناروغه او د هغې وخت په قبایلی سیمو کې یو هم ناروغه نه و موجود چې دغه کال پاکستان کې د پولیو ناروغانو مجموعي شمیره یوازې 8 تا کوزه شوې و د اتوار د ورځې د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د چارواکي لخوا تایید شوی د پولیو سلور نوې پیښو کې یو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او یو بنو کې او دوه د پنجاب جهلم او لاهور څخه راپور شوی چې د دې ورستو د پولیو د ناروغ ماشومانو مجموعي شمیره 15 ته رسیدلې احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
The Voice of America دی ودا د برتانیې امدادي ادارې هم د برتانیې د یو اخبار ډیلی میل هغه رپورټ رد کړی دی چې په کوم رپورټ کې دا ویل شوی وو 2015 کال کې په زلزله کې ځپلې شوی سکولونو د پاره د هغوی د بیا جوړولو د پاره چې کم امداد د برتانیې د ټیکس ورکونکو د پیسو نه پاکستان ته ورکړی شوی وو، نو هغه امدادي رقم کې د پاکستان مسلم لیگ نواز د هغه وخت مشر شهباز شریف غبن کړی وو، هغه پیسې خپل بینک اکاؤنټونو ته ترانسفر کړی وي، خو د ڈی ایف آئی ڈی وای چې دا رپورټونه غلط دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ تیار کړی دی د ډیوه خبریالی رابعه پیر.
د برتانیې د نړیوال پرمختګ چارو محکمې ڈی ایف آئی اے او مسلم لیگ نواز ډلې د برتانیې ورځپاڼې ډیلی میل څخه تورونه رد کړي چې پکې ویل سوي دي چې د مسلم لیگ نواز ډلې صدر شهباز شریف د زلزله ځپلو دپاره د برتانیې د حکومت له اړخه ورکړې سوي فنډونو کې غلا کړې او دغه فنډونو یوه لویه برخه یې برتانیې کې خپل اکاؤنټس ته لیږلې ده. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی میل یو خبریال ډیوډ روز له اړخه خپور سوي رپورټ کې دا وکړې سوي وه چې شهباز شریف د هغه وخت پنجاب اعلی وزیر په توګه د برتانیې د حکومت لاړخه ورکړې سوي 500,000 پاونډز د مرستې پیسې بیرته برتانیې کې خپل د کور ودانی بچو او زوم اکاؤنټس ته لیږلې دي. دغه فنډونه د برتانیې د نړیوال پرمختګ د چارو محکمې ڈی ایف آئی ڈی لاړخه پنجاب ته د زلزله ځپلو د پاره ورکړې سوي وو، او ڈی ایف آئی ڈی د ډیلی میلز دغه رپورټ په عکس العمل کې ویلي چې موږ خپل په نظام باور لرو او د برتانیې ټیکس ورکونکي د فراډ ندیش کار سوي. دغه پیسې د شیکړې کارونو کې استعمال سوي دي. ډیلی میلز د وزیر اعظم د ځانګړي استاذ شهزاد اکبر د خولې ویلي چې پاکستان حکومت په دې اړه ثبوتونه جمع کړي. په دغه رپورت کې دا هم ویل سوي وو چې د برتانیې وګړي آفتاب محمود چې هلته منی لانډرینګ په مقدمه کې په زندان کې بندي ورځپاڼې سره مرکه کې د ټوله خبرې منلې چې شهباز شریف زوم علي عمران اکاؤنټ ته 10,000 پاونډ لیږلي دي. خپل شهزاد اکبر د دې څخه وړاندې ویلي وو چې د برتانیې حکومت سره په دې اړه په رابطه کې دي او غواړي چې برتانیې حکومت د منی لانډرینګ په اړه د پاکستان حکومت مرسته کړي او غواړي چې منی لانډرینګ کوونکي دغه کسان چې هلته دي وسره د لیدو اجازه دي ورکړي. سیم
پاکستان ته پہلے سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے برطانوی حکومت سے کہ اس میں ہمیں تفتیش میں بھی معاونت فراہم کی جائے، جس میں ہمیں بالکل نیشنل کرائم ایجنسی کافی معاونت فراہم کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان ملزمان تک بھی رسائی دی جائے جو بڑے آسانی سے برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تفتیش کا حصہ نہیں بن رہے اور کل پروسیکیوشن میں جانا ہے.
خبل پلوتا مسلم لیگ نواز ڈلی دغه ټول رپورټونه رد کړي او ویاندی مریم اورنگزیب د خبریالان سره خبرو کې ویلي چې پر ورځپاڼې به قانوني مقدمه کولای شي. دوی دا هم ویلي
اس سټوري کی شروعات ہے جو ڈیلی میل میں پلانٹ کرائی گئی اور شہزاد اکبر صاحب نے کرائی گئی. اور
دغه ټول خبره د وزیر اعظم د مرستیال دی شہزاد اکبر په وینا خبره کړې سوې ده چې مقصد یې د قاضی ارشد ملک د معاملې څخه د خلکو پام را ګرځول دي. په دغه خبرو هغه معامله منسپټې ده. بل پلوته د ډی ایف آئی ڈی د عکس العمل ورسته د خبره خبرونکي خبریال ډیوډ روز خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي چې د ډی ایف آئی ڈی د نه منل څخه د خبره نسپټې ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا وی پانې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voa.diva. وایس اف امریکا جو ودا کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. زو هم یو بل رپورت ولوري ته چې پرون د شنبه پر ورځ په ټول پاکستان کې د تاجرانو د سازمانونو لخوا د نیو ټیکسونو پر ضد او د ځینو نورو حکومتي اقداماتو په خلاف بشپړه کاربندیز و چې د پاکستان په هر شهر کې دوام درلود. د دغه یوې ورځې د کاربندیز څخه پخپل د تاجرانو سازمان وایي چې 500 ارب روپۍ د پاکستان خزانې ته زیان رسول دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې له 30 څخه تر 30 ارب روپۍ پورې د زیان رسیدلې. ریاض حسین هم په دې اړه یو رپورت تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په پاکستان کې د یوې ورځې د کاربندۍ له امله 500 ارب روپۍ نقصان شوی دی، خو مرکزی حکومت وایي د یوې ورځې په هړتال کې د 50 تر 30 ارب روپۍ پورې کاروبار اغیزمن شوی دی. 13 ورځ په ټول هیواد پاکستان کې سوداګرو په ګډه کاربندۍ کړې وو او د حکومت نه یې په قومي بجټ کې د لګول شوي ټیکسونو د واپس اخستو غوښتنه کوله. د ټولو نه زیات نقصان د پاکستان په تجارتي مرکز کراچۍ کې شوی دی چې 4 بلیونه روپۍ خودلی کیږي. د پاکستان د سوداګرو او دکاندارانو د اتحادیې مشر عتیق میر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي په مجموعي توګه د 500 ارب روپۍ کاروبار اغیزمن شوی دی.
میرا اندازہ ہے کہ پاکستان میں جتنی ہر بڑے شہر میں ہڑتال، چھوٹے شہروں میں بھی کاروبار بند تھا. جب کراچی میں 4 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے تو مجموعی طور پر 50 ارب سے زیادہ میرا تخمینہ کہ نقصان پہنچتا ہے، تو کراچی سب زیادہ متاثر ہے.
دیوائی ز اندازہ لگوم چې د پاکستان په هر وړوکی او لوی خار کې کاروبار بند شوی وو. صرف په کراچی خار کې د 4 ارب روپو کاروبار اغیزمن شوی دی او په مجموعی توګه زما دا خیال دی چې د 500 ارب روپۍ نه زیات نقصان شوی دی. چونکه زیات کاروبار په کراچی خار کې کیږي نو د دې زیات نقصان کراچی ته رسی. د پاکستان سویلی برخه د بحیر عرب په غاړه آباد د کراچی خار د پاکستان په اقتصاد کې د ملا د تیر کار لوبوي او زیات تجارت هم د اوبو په ذریعہ د نړیوال نورو هیوادونو سره کیږي. د کراچی په بندرګاه د بهر هیوادونو نه راتلونکي شیان د ملک نورو برخو ته وړل کیږي چې ورسره د لکونو خلکو روزګار هم تړلې دي. بل اړخ ته د پاکستان د مرکزی حکومت د اقتصادي هلو ځلو وزیر حماد اظهر په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د یوې ورځې د کاروبار بندېدو سره د پاکستان د مجموعي آمدنې د 30 تر 50% پورې اقتصاد اغیزمن شوی دی چې مالیات یې تر 30 بلیونه روپو پورې خودلې کیږي. عتیق میر امید څرګندوي چې راتلونکي اونۍ کې به د حکومت سره خبرې اترې یو ځل بیا پیل کړي چې دغه ستونزه هواره کړي.
حکومت مجبور ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے سامنے، جو قرضوں کی صورت حال ہے، جو قسطیں ادا کرتی ہے حکومت سود.
دیوائی حکومت دے نڑیوالی مالیاتی ادارے دے شرطوں نہ مجبور دے او دا خبر ہم غلط نہ دا چی حکومت قرضوں نہ واپس کول غواڑی او مونگا دانے گنو چی حکومت دا دی ذمہ وار دے، خو زمونگا ہم خپلی مجبورے دی او مونگا غواڑو چی یو دا سی پرمولا جوڑ کلی شی او دا غستون دا ہوار شی. حکومت ہم تیار دے او مونگا ہم خبر و اترو تا تیار یوں. زما دا خیال دے چی راتلون کی ونے کی با خبر اتر مخپوڑان دے لاری شی او دا وڑو سوداگرو دا مسئلے با حل شی. دا پاکستان پا اقتصاد کی دا سین صوبہ پا خصوصی توگا کراچی یو بنیادی کردار لوبوی او د 15% تر 80% پورې ټیکسونه هم د دې خار نه ترلاسه کیږي. د ملک زیات تجارت او درآمدات او برآمدات هم د دې خار په ذریعه کیږي او بیا ورستو د ملک نورو برخو ته لیږل شي. د یوې ورځې په کاربندیز کې وړو سوداګرو د حکومت نه دا غوښتنه کوله چې د 50,000 روپۍ د خرڅ لپاره حکومتي د شناختی کارت شرط دی ختم کړي شي، په قومي بجټ کې د 15% جی ایس ټی واپس واخستی شي، د ټیکسونو د اخستو شرط دی د 50,000 روپۍ په ځای 2 کروڑ روپۍ کړي شي، او د انکم ټیکس لپاره دی د 10,00,000 روپۍ په ځای 12,00,000 روپۍ شرع بحال کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پختونو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
عالمی کچه باندې د ملکونو ترمنز د لانجو هواری د پاره کارکونکو ادارې چې دا د عالمی بانک یو ځیلی اداره ده، پاکستان باندې 15.9 بلین ډالر جرمانه لګولې ده. د ریکارډیک په مقدمه کې دغه جرمانه ولې لګولې شوې ده او څېړنکاران په دې موضوع باندې سوای ارشد حسین به تفصیلي رپورټ تیار کړي.
نړۍ کې د سرمایه کاری د چارو په اړوند د نړیوال بینک ادارې د ریکورډک په قضیه کې پاکستان ته د سکم شپږ ارب ډالرو د جرمانې سزا اورولې او مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه قضیې د بد انجام د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو هم امر کړی. دا په داسې حال کې چې پاکستان د خپلو سختو اقتصادي ستونزو څخه د ځان ویستلو په غرض اوس د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور تړون کړی او هم د دغه تړون په اساس پاکستان کې د سیوا شوې ګرانې او ټیکسونو په ضد پرون په ګرد هیواد کې تاجرانو هلتال هم کړی وو. د سرمایه کاری د چارو فیصله کوونکي نړیوالې ادارې پاکستان ته د جرمانې سزا پرون د خالی پروز اورولي او ویلي دي چې پاکستان به 0.08 ارب ډالر د تاوان او 1.8 ارب ډالر د سود په مت کې ډکوي. د پاکستان پر ضد دا قضیه یوې اطالوي کمپنۍ ټیټان د نړیوالې سرمایه ګزاري د چارو محکمې ته په کال 2019 کې وړاندې کړې وه. دغه کمپنۍ د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کړې وه چې پاکستان یې بلوچستان کې د سرو زرو او د تانبې د لټون لغوه کړي چې لاملې کمپنۍ ته درانه زیانونه اوښتي، نو ځکه د پاکستان څخه د تاوان په توګه 1.3 ارب ډالر واغستلی شي. کال 1993 کې د بلوچستان د هغه وخت اعلی وزیر نواب ذوالفقار مکسی بلوچستان کې د سرو زرو او د تانبې د لټون ټیکا د آسټرالیا یوې کمپنۍ PHP ته ورکړې وه. خو وروسته د بلوچستان حکومت ویلي وو چې دغه کمپنۍ د بلوچستان د حکومت سره د خبرو پرته یوې اطالوي کمپنۍ تیټان سره هم د سرو زرو او د تانبې د لټون تړون کړی وو او د دې له کبله یې دا ټیکه هم منسوخ کړې وه. وروسته په کال 2013 کې د پاکستان د هغه وخت د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودھری هم د بلوچستان حکومت او د آسټرالوي کمپنۍ ترمنځ شوی د ریکورډک تړون د ملکی ګټو پر ضد ګرځولې او دا یې لغوه کړی وو. قانون پوهان وایي هغه مهال چې کله سترې محکمې دا ټیکه لغوه کړې وه، نو ټولو ګڼل چې دا پریکړه د پاکستان په ګټه ده، خو وروسته ثابته شوه چې په اصل کې دا د پاکستان په تاوان وه. قانون پوه کامران مرتضی ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي اوس وخت راغلی چې د پاکستان عدالتونه او اسټابلیشمنت په خپل قانوني چوکاټ کې پاتې شي.
اب وخت آ گیا ہے کہ عدالتیں اور باقی ادارے بھی، جتنے بھی ادارے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں، یہ تمام اپنی حدود میں رہیں. ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں. ہم سب بادشاہ سلامت، وہ اپنا اختیار، اپنا دائرہ اختیار یہ بھول جاتا ہے، اور اسی طرح سے چیف جسٹس صاحب اس وقت کے وہ بھی اپنا دائرہ اختیار بھول گئے.
ہوائی بائی چھ دفعہ پاکستان عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ پخپل آئینی چوکاٹ کی کار اکڑی، زکہ چھ پاکستان کی دواک پکور سے ناس ہر تن زان یو بادشاہ گنی، او د هغه وخت دستر عدالت مشر افتخار چودھری هم د خپل قانوني چوکاټ وتلی وو. مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریکورډک د قضیه د بد انجام د پلټنو لپاره د پاکستان اټارنی جنرال ته د یو کمیشن جوړولو هدایت هم کړی دی. ریکورډک د بلوچستان په چاغي سیمه کې د یو وړوکی کلی نوم دی چې د ایران او افغانستان سره په پوله آباد دی. د را څرګندو شوو معلوماتو په اساس په ریکورډک کې د کمې درجې تانبې او د سرو زرو ذخیرې وجود لري. د پاکستان ډان رسپانه وایي چې د دې سیمې څخه هر کال 2 لک ټنه تانبا او 2.5 لک اونسا سره زر ترلاسه کیږي. دا په نړۍ کې د سرو زرو او د تانبې 5مه لویا ذخیره ګڼل کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو ریتونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته خدای وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوې او دا ډول هلته سږ کال د پولیو د ناروغانو شمېر 15 ته رسېدلی دی.
د دې کنټرول کول خو زموږ مقصد نه دی، زموږ مقصد د دې وایرس ختمول او د وایرس د ختمېدو لپاره دا ضروري دی چې زموږ سره ټول مرکزات او د کمیونټي چې کومه ده زموږ د دې پروګرام سره تړاو لري.
په پیښور کې د ټول ملک نراغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس فایز عیسا او جسټیس کے کے آغا پر ست ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړې.
وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګي د بل قوت په لاس کې وي.
او په امریکا کې د مهاجرت مامورین لنن څخه د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې په لاقانونه توګه هیواد کې میشته دي.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوې چې دا ډول سږ کال هلته د پولیو د ناروغانو شمېر 15 ته رسېدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یو ویاند ډاکټر امتیاز ډیوا ته ویلي دوی پیښې په خیبر پښتونخوا او دوی نورې په پنجاب ایالت کې رامنځته شوې. د ده په وینا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د پیښو شمېر 16 ته رسېدلی دی. د ډاکټر امتیاز په وینا حکومت به سبا د جولای په 15 نیټه د ملاکنډ او هزاره ډیویژن په سیمه کې د پولیو د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع کوي او هڅه به کوي چې یو ماشوم هم له څاڅکو څخه پاتې نه سي. نوموړي ویلي د پولیو د کیسونو علت د میندو او پلرونو لخوا و ماشومانو ته له څاڅکو څخه انکار دی. په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چیرې چې د پولیو ناروغي لا تر اوسه شتون لري.
په پیښور کې د ټول ملک نراغلي وکیلانو یوې غونډې کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس فایز عیسا او جسټیس کے کے آغا پر ست ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړې. تیره شپه ناوخته یوې غونډې په موقع ټول وکیلان په دې نظر وو چې د جسټیس عیسا او کے کے آغا پر ست مقدمې د هغه طاقتونو یو سازش دی چې په ملک کې آزاد عدالتي نظام نه غواړي. دغه کنوینشن د پی ټی ایم مشرانو د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر پر ست د لګول شوي تورونو لری کولو او د هغوی پروډکشن آرډر جاري کولو غوښتنه هم وکړه.
هندوستان به سبا د دوشنبه پر سپوږمۍ ته یو میشن استوي او کچیر کامیاب سونو هندوستان به د نړۍ له هغو څلورو هیوادونو څخه سي چې سپوږمۍ ته د تحقیق لپاره میشن استولی. تر دې وړاندې امریکا، روس او چین سپوږمۍ ته په بریالیتوب سره خپل میشنز استولی دي.
پاکستان او هندوستان په دې رضا شوی چې د کرتارپور راهداري سره تړلو مسلو باندې کار نور تیز کی. د دغه راهداري د لارې به پاکستان کې د سیکانو مقدسو ځایونو ته هغوی د بې د ویزې تلې راتلی شي. په دې لړ کې نن د اتوار په ورځ د دواړو ملکونو د سترې کچې پلاوو لیدلی او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کړې.
په امریکا کې د مهاجرت او ګمرکاتو مامورین لنن څخه په ټوله هیواد کې د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې له امریکا څخه د ایستلو امر ورته سوی دی. صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ دغه عملیاتو پخلی کړی وو او زیاته توجه به یې په شیکاګو، لاس انجلس او نیویارک کې میشته سلهاو لا قانونه کورنیو باندې وي.
او د هانګ کانګ سره لګېدلې د چین په پولانندې توار په ورځ په زرګونو مظاهره کوونکي راغون شوي وو. پولیس مظاهره کوونکي خورولو د پاره په هغوی سوټي او د مرچکو ګیس استعمال کړو. په هانګ کانګ کې د مشري کری لام لخوا منزور کړی شوی د لانجمن قانون پر ضد د دې باوجود هم مظاهره لا روانې دي چې دغه قانون تیره هفته ځنډول شوی.
د امریکا لپاره د برتانیا پخوانی سفیر په دې باور درلود چې د ایران له نیوکلیایي تړون څخه وتل د پخوانی صدر باراک اوباما پر ضد د صدر ټرمپ ډیپلوماټیکي زیان رسونه وه. د کیم جاروک د افشا سوي یاداشتونه نن یوې برتانوي ورځپاڼې میل چاپ کړي. تیره اونۍ دغه ورځپاڼې د صدر ټرمپ په اړه د سفیر جاروک ځینې نور افشا سوي یاداشتونه چاپ کړي وو چې پکې نوموړي صدر ټرمپ ته بې استعداده، غیر محفوظه او نالایق ویلي وو او دا چې د هغه انتظامیه فعال نه ده. جاروک د پټو معلوماتو له افشا کېدو وروسته له خپل منصب څخه استعفا ورکړه. صدر ټرمپ هغه ته ډیر کم عقل ویلو او ویلو چې له نوموړي سره به کار نه کوي. او په امریکا کې د طوفانونو ملي ادارې نن ویلي چې د بیرین د تودوخې طوفان د 15 کیلومتره په رفتار په لویدیځه لوزیانا ایالت باندې تیریږي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا دیوا خبری خبرونه دا مطبوعاتو تا کتنه با په لک سات کې تاسو ته وړاندې کوو. خلاول په خبر ته زو چرته چې د ټول ملک نه راغلي وکیلانو یو کنونشن 13 شپه ناوخته پوري کړي وو. په دې کنونشن کې د سپریم کورټ قاضیانو جسټیس فایز عیسا او جسټیس کے کے آغا پر ضد ریفرنسونو ختمولو غوښتنه کړي. کنونشن دا غوښتنه هم کړي چې د پی ټی ایم مشرانو علي وزیر او محسن داوړ چې د قومي اسمبلی غړي هم دي په هغه لګول شوی تورونه دي لری کړي شي او د وی پروډکشن آرډر دی جاری کړی شي. حمید الله په تفصيلي رپورت راکړي.
په پېښور های کورټ کې د هیواد تمام برخو نه راغلي وکیلانو کنونشن د خالد ماستون پورې دوام لرلو. د وکیلانو د تمام سازمانونو مشرانو په سپریم جوډیشل کونسل زور راوړو. کچري حکومت د جسټس فایز عیسا او د سن های کورټ د جسټس کے کے آغا پر ضد داخل شوی ریفرنسونه واپس نه اخلي نو سپریم جوډیشل کونسل دې دغه ریفرنس یې منسوخ کړي. کنونشن په داسې نه کولو په ټول هیواد کې د وکیلانو د احتجاج درک ورکړه. د سن بار کونسل ایگزیکٹو کمیټه ممبر امان الله یوسفزی وویل وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګي د بل قوت په لاس کې وي.
مشرف جس طرح بہت سارے مقررین نے کہا کہ جائے پناہ نہیں ملے گی جو بھی یہ لوگ فیصلہ کریں گے.
د یادو جزانو پر ضد سپریم جوډیشل کونسل د خالی په ورځ درېمه اوریدنه هم کړې ده. وړاندې احتجاج کوونکو وکیلانو ته د سپریم جوډیشل کونسل مشر او د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلي وو وکیلان دې په دې حکومتي ریفرنسونو د ججانو نه د انصاف د فیصلې تمه وکړي. خو کنونشن ته په وینا کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وویل دلته په هیواد کې رنگارنګا ډرامې دلی او د اوسنی ریفرنسونو لوبه ډیره بې وزنه ده.
کیوں کیا گیا, کیوں کروایا گیا, یہ سب سے بات ہے. لیکن آج ڈرامہ جس بھونڈے انداز سے کیا جا رہا ہے وہ اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہے.
د وکیلانو د سازمانونو مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل خصوصا د جسټس فایز عیسا پر ضد داخل شوی حکومتي ریفرنس د آزادي عدلیه پر ضد د هغه قوتونو گزار دی چې په هیواد کې د آزادي عدلیه پر ضد دي او عدلیه محکومه ساتل غواړي. دا خبره جسټس ریټایرډ فخر النساء هم غونډې ته وکړه او ویل
کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں کھیلی, وہ فیصلے نہیں دیتی دے گی جو مرضی کے فیصلے آپ لینا چاہتے.
خود های کورٹ د ودانې سرسم پنشتر تلار کې هم د انصاف لایرز فورم لخوا یو ځانګړندار بدل شي وو. د سپریم کورٹ بر اسوسییشن مزمحال مشر خان افضل خان ایڈوکیټ اویل د ملک په میډیا کې د وکیلانو نمائنده تنظیمونو غوونه خونه ورکول کیږي. خود تحریک انصاف په لوی ځنی وکیلانو غوونه تازه ورکول کیږي.
ان کے جو چند لوگ ہیں ان کی دو آواز جو ہے جو ان کی وہ نکلتی نہیں ہے, لیکن میڈیا جو ہے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ان کو دکھائیں, لیکن پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
بلخوا د وکیلانو د نمائنده کنونشن د بل قرارداد د لارې غوښتنه وکړه چې د محسن داوړ او علي وزیر پر ضد د درج شوي کیسونه بیرته واغستل شي او د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي دی په پروډکشن آرډر د اسمبلی غونډو ته راوستل شي. کنونشن کې بله غونډه په 8 اگست په کوټه کې رابلل شوه. دا غونډه به د کال 2016 کې په کوټه کې په یو بومي چودنه کې د وژل شوو وکیلانو د برسې د مراسمو پر ورځ وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیوی نیوز په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا جیبه ده که در منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او وسه هم یو بل ریپورت ولور ته ساسو پم را ګرځو چې په امریکا کې د مهاجرت او ګمرکاتو مامورین لنن څخه په ټوله هیواد کې د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې له امریکا څخه د ایستلو امر ورته سوی یا بیا په لا قانونو توګه میشته دي. صدر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ دغه عملیاتو پخلی کړی و. عدنان رشید نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې راکوي.
صدر ترامپ په خپل ټویټ کې ویلي د امریکا امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یعنی د مهاجرت او کسٹم قانون پر ځای کونکي ادارې چارواکي به هغه په لکونو مهاجرین گرفتاروي کوم چې په ناقانونه توګه امریکا ته راغلي وي. خو دغه ادارې چارواکي وایي د دوی هدف د 2000 ناقانونه کډوالو نیول دي. د امریکا امیګریشن اینڈ کسٹم ادارې موقتی مشر میتیو البنس وایي په دغه چاپو کې به زیاتره هدف د منځنی امریکای نه راغلي هغه ناقانونه کډوال وي چا چې د مهاجرت په عدالتونو کې درخواست ورکړی وي. ښاغلی البنس وایي د ادارې چارواکي به هغه ټوله کورنۍ گرفتاروي چاته چې عدالت د هیواد نه د وتلو حکم ورکړی وي او کېدای شي چې هغه کورنۍ د یو بل نه بیلې کړلی شي څوک چې د اوسېدو او یا د سفر لپاره مناسب کاغذونه نه لري. د جمعې په ورځ صدر ترامپ ویلي وو چې د اتوار د ورځې نه به دغه عملیات د امریکا لوی ښارونو لکه نیویارک، لاس اینجلس او شیکاګو کې پیل کیږي. خو د میډیایي رپورټونو تر مخه د صدر ترامپ د ټاکلې شوې نیټې نه یو ورځ وړاندې په نیویارک کې د دغه ادارو چارواکو چاپې وهلې دي. د ډیوا خبریال فضل الله د رپورټ تر مخه 13 ورځ د شمالي امریکا سره تعلق لرونکي شل پورې ناقانونه کډوال د نیویارک ښار مینهټن کې گرفتار کړل شوی دی. دغه نو وړاندې سو واره صدر ترامپ په خپل الیکشن کمپاین او میډیا سره په خبرو کې ویلی وو چې د هغه انتظامیه به په خصوصي توګه هغه ناقانونه کډوال نیسي او د امریکا نه به اوباسي کوم چې په مختلف جرمونو کې ککړ پاتې وي. صدر ترامپ خپل الیکشن کمپاین په وخت دا لوس کړی وو چې په امریکا کې به ناقانونه کډوال نه پرېږدي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي او د صدر ترامپ زیاتره ملاتړو هغه ته هم په دې لوس باندې ووټ ورکړی وو او اوس د دغه ګام ستاینه هم کوي. خو د ډیموکراتیک ګوند پلویان د دغه عملیاتو غندنه کوي او دا یو غیر انساني ګام بولي. د امریکا د لوی خارونو اکثره میئرز یعنی مشرانو چې پکې زیاتره د تعلق د ډیموکراتیک ګوند سره دی اعلان کړی دی چې د دغه خارونو پولیس به د مهاجرت او کسټم چارواکو سره کومک نه کوي او د خلکو د پوهې لپاره ځانګړي ټلیفونونه هم خلاص کړي چې کډوال د خپل حقوقونه خبر شي. د ډیموکراتیک ګوند مشرانو خو کډوالو ته دا نصیحت هم کړی دی چې خپل کور دروازه دي د مهاجرت او کسټم چارواکو لپاره نه پرانیزي تر سوچي د دغه چارواکو سره د عدالت حکمنامه نبی. د صدر ترامپ دغه اعلان پر ضد 13 ورځ د امریکا مختلف خارونو کې مدني فاعلینو احتجاجي مظاهره هم کړې دي. ځینې کارپوهان وایي چې د وخت نه مخکې د صدر ترامپ د اعلان له وجې زیاتره کډوالو ته د پټېدو موقع په لاس ورغلې ده او د کسټم او د مهاجرت ادارې چارواکو ته به خپل هدف ترلاسه کول به مشکل وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا دفاع وزارت لخوا یو رپورت جاری شوی دی چې پکې د نیټو د رپورټونو په بنیاد دا خبره شوې ده چې په تیرو دریو میاشتو کې څه تقریبا 3000 نه زیات افغان خلک په طالبانو لخوا یا خو په حملو کې یا په عملیاتو کې وجلې شوې دي یا ورته مرګ جوبله اوخته ده. خو په افغانستان کې سرنکاران وایي چې په دغه مرګ جوبله کې برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو هم ده چې دوی د طالبانو یا د وسلوالو پر سد عملیات کوي. په دې موضوع باندې د سړنکارانو سره خبرې کړې دي او تفصیلي رپورت تیار کړی دی د وایس اف امریکا آشنا خبریال حکمت سروش.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې او سلام مشورې زیاتې شوي، ورسره په دغه هیواد کې جګړې هم زور اخیستي. د افغانس واکونو چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ملاتړ هم ورسره دی او طالبانو په بریدونو کې هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو خبر ورکول کېږي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د امنیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړو له امله د 2009 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 950 ملکي کسان وژل شوي او 2214 کسان زخمیان دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ مندنې شي چې یوازې په تیرو لسو ورځو کې 190 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 300 زخمیان دي.
لبد مرغه په 2019 کال کې د افغان حکومت له لوري شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سولج پهغه کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسیدله. همدارنګ د سولې د خبرو د پایل سره سره وسلوال طالبانو هم خپل بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پر لپسې ځانمرګي بریدونه او په دغه ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چلته ماشومان شهید او ملکی خلک واغوي ته صدمه اوښتې ده.
په قطر کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی او د افغان استازو له ناستو تمه کېده چې پر اوربند به هوکړه وسی، خو داسې ونسول. نظامي شننکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه هڅه کوي چې په جګړه کې فشار زیات او خپل موخو ته ورسیږي.
که هدف واقعا د صداقت او د خبرو په لاس باندې راته کې، نو بیا جګړې ته حاجت نه و، داسې عملیاتو ته حاجت نه و. اوس خو د جګړې د فشار په اساس باندې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. نو وخت چې د جګړې د فشار په اساس خپل هدف ته ځان رسوي، دا به شدت پیدا کوي.
بلخوا تازه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړو استازو د افغان سولې په تړاو په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې پر دایمي اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ، خو طالبانو ویلي د اوربند په اړه له امریکایانو سره تر توافق ته رسېدو وروسته خبرې کوي.
تجمینونه او یا امضاوي دا هم په اتم پړاو کې دي. البته تجمینونه او امضاوي چې دي هغه شان دي چې هغه په امریکایانو پورې اړه لري. او دا پړاو چې تا یاد کوي لکه د اوربند خبره او جن جن نور د بین الافغاني ناشتې، هغه بیا په افغانانو پورې اړه لري. کېدلی شي چې هغه به بیا تر اتم پړاو وروسته وي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دوی د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره خپله ټوله هڅه کوي، خو وایي دا چې ترهګر د عامو خلکو په کورونو کې پټیږي، له همدې امله ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه درته وړاندې کوو چې د پاکستان د انګریزي ژبې جان ورځپاڼې نن په خپله مقاله کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې ده. دا لیکنه څه ده؟ مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د قطر په صدر مقام دوها کې د افغانستان د جنگ دراغونډولو په خاطر د امریکای او د طالبانو ترمنځ د ډیر وخت خبرې اترې شروع شوې دي، خو په تیرو ورځو کې د افغانستان د مختلفو طبقو د نمائندګانو افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو نه پس دا قوي امیدونه پیدا شوې دي چې اوس به د افغانستان جنگ راغون شي او په افغانستان کې به امن قائم شي. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د نن ورځې یعنی د 14 جولای په خپل غنه کې د افغان امن د سرخط لاندې افغانستان کې د امن د پاره د کیدونکو حلو زلو په باب له یو تفصیلی اداریا چاپ کړی دا. ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستو عمل بهشکه چې سوړ دی او په دې کې شامل فریق ډیر په احتیاط خبرې کوي، خو باوجود د دې سوړوالي او احتیاط د امن عمل مخ په وړاندې روان دی. د پاکستان په شمول افغان جنگ سره تعلق لرونکو نورو عالمی ملکونو هم په طالبانو فشار زیات کړی دی چې د افغان حکومت واکدارانو سره خبره جوړه کړي. اگر که طالبانو د خبرو اترو په دې ټول عمل کې د جنگ نه لاس نه دی اخیستی، خو بیا هم د طالبانو په دریز کې لچک پیدا شوی ضرور دی. ډان لیکي چې سورج وړاندې د افغانستان د ځینو سیاستدانانو او د کابل د حکومت د ځینو چارواکو په خپل ذاتی حیثیت کې طالبانو سره شوي ملاقات کې درې واړو فریقو په ډیرو مسلو خپلو کې تفصیلي خبرې اترې وکړي. طالبان د خپلې دې خبرې نه په هیڅ دستور نه ورستو کیږي چې د کابل ګوډاګي حکومت سره خبرې نشي کېدې، خو په دوها کې د روانو خبرو اترو په برکت په دې لوري هم ډېرې ښې علامې اوس راښکاره شوې دي. په دې کې د ټولو نظر پورې خبره دا ده چې ټول فریق افغانستان کې روان جنگ کې د بیګنا افغانانو د مرګ جوبلې په ختمولو متفق شوي دي. دغه شان دوی د سکولونو، اسپتالونو او د بازارونو د حفاظت یقیني کولو هم خپلو کې پاخلو زونه کړي دي. ډان اخبار خپله اداریه کې نور لیکي چې د طالبانو او د افغانستان د نورو طبقو خپلو کې د راجوختېدو نه پس د افغانستان د جنگ افغانستان نه بهر ناستو قوتونو روس، چین، امریکې افغانستان کې د امن راوستو په عمل کې د اسانتیاګانو په پیدا کولو کې د پاکستان کردار منلی دی. د امریکې د خارجه چارو د وزارت لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې پاکستان افغانستان کې د امن راوستو د عمل په وړاندې خوځولو کې اهم کردار ادا کړی دی. ډان اخبار لیکي چې د پاکستان افغانستان سره یو ډیر اوږد سرحد لګیدلی دی او د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې افغانستان کې بدامنی د پاکستان په خیر کې نه ده. په دې سبب پاکستان افغانستان کې د جنگ پر اغونډولو کې یو اهم کردار ادا کولی شي. هر کله چې روس، چین او امریکې او نورو سیمه ییزو ملکونو د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د زړه نه کوششونه شروع کړي دي، په دې سبب د افغانستان نور گاونډي ملکونه خصوصا ایران، ازبکستان او د وست ایشیا نور ملکونه هم په دې معاملې کې کینول پکار دي، ځکه چې د دې ذکر شوو ملکونو لکه د پاکستان په شان د افغانستان خلکو سره جغرافیایي، کلتوري او لسانی تړون موجود دی. ډان اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې امریکې له د افغانستان په معاملې کې د ایران د کینولو کار اگر چې ډیر د زړه د پاسه وي، خو دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې د افغانستان دننه د امن راوستو په عمل کې په ایران سترګې پټول هم ناممکنه ده. البته دا خبره دی هر ملک او فریق په ذهن کې کینی چې د افغان عمل واکمن لازمن چې خپل افغانان وي. طالبانو لم پکار دی چې خپل ضد ذیل پریږ دی او د پوخ امن دپاره د کابل واکدارانو سره خبرو ته کینی، خو هر کله چې را روان ستمبر کې افغانستان کې صدارتي ټاکنې کېدو والی دي، په دې سبب را روانې سو میاشتې د افغان عمل د افغان امن عمل دپاره ډېرې مهمې دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده او وسو د خیبر ضلع تیراتا چرته چې په موجوده وخت کې هم خلک د سړک په شان د بنیادی سہولت د نشوالي او د ټلیفون د سہولت نه هم محروم دي. دوی وایي سړکونه هم خراب دي چې تګ راتک کې ورته ډیره زیاته مسلې او بل د خلکو سره یا د نور ملک سره په اړیکه کې هم د ټلیفون د سیګنالو د نشوالي په وجه باندې دوی نشی پاتې کېده. ابراهیم شینواری د اړخونو طاقت لیدي.
د خیبر ضلع تیرا علاقې ته د مستک نه تر باغ مرکز د 110 کیلومتر نوی سړک جوړېدو او فعال کېدو سره دغه سیمې ته اوس په تګ راتګ کې تر ډېره حد اسانتیا راغلي، خو د تیرا په زیاتره برخو کې اوس هم د موبایل فون یا ځمکې فون سہولت یا خو بیخي موجود نه دی، او چې چرته د موبایل فون سرویس موجود دی هلته سرویس یا د موبایل سیګنل ډېرې کمزوري دي، چې له وجې دغلته نه د هیواد نورو برخو یا د هیواد نه بر هر خارجي هیوادونو سره په رابطو کې ډېر مشکلات دي. د تیرا باغ میدان مرکز او نږدې علاقو کې د کال 2015 نه پس د موبایل فون سرویس بحال کړای شو. دا غین وړاندې به ځای وسیدونکو په ځمکې ټلیفون کوم چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې یعنی پی ټی سی ال اړخه لګولې شو خپل ضرورتونه تر سره کول. د موبایل فون سرویس او دا غي سره تړلو مشکلات او ضرورتونو په حق له د باغ مرکز د تاجرانو مشر محمد شریف وایس اف امریکا دیوته یي.
نو موبایل سرویس خو نن ورځ ډیر کمزورې دی، بل هلکه هلکه ځنه ځنه زوینو کې کور کوي او په ډیرو زوینو کې کور نه کوي.
نو پر زوی کې کور نه کوي نو دا حق دور ورو چې بس دال لګ فل پاور ورشي او انټینې ولګيږي وتا نو موبایل کې مونږ یې ډیره اضافه کې وشي چې څومره په ډیره کې د شومره خالو خلکو لابم سہولت شي او بل دا خپل ولا خلکو لابم بس فایده ملو شي مخکې بلکې 50 روپے منټ په اخستو پهلا کې چې وروتل 100 روپے منټ په اخستو بیا په 50 نو اوس موبایل ډیر ارزان دو خلکو لپاره وزي نو موبایل باندې ډیر سر په وزي خلکو ته جرونو کورو بورم پی کیږي او مړی ژوندای رو بیمار پختنه د هر شې سہولت په سر سي ډیر سہولت په سر سي
د ځای اوسیدونکو په وینا په کال 2014 کې په تیرا د طالبانو قبضې نه تقریبا اوه اته کال وړاندې دغلته د پی ټی سي لزمکیف ټلیفونونو فعالیت لرلو او هغوی په خپل ټول شخصي او کاروباري رابطو لپاره دغه ټلیفونونه استعمالول د کومې به لپاره به چې هغوی په خپل شخصي خرچه د کور یا تجارتي مرکز سره نږدې د لوړ غر په سر یو انټینا لګوله او دغه انټینا به د شمسي بجلی سره فعال ساتله خو په کال 2014 کې دغلته د پوزي عملیاتو ترسره کیدو او کډوالو واپسې نه پس دغه پی ټی سیل نظام امنیتی دارو په خپل ورکه کې واخښتو چې له وجې استعمال ډیر محدود او د کلکې څارنې لاندې شو زاهد تاجرانو تنظیم مشر محمد شریفی چې تیراته د لوی سړک جوړېدو او دغلته د سیلانیانو په شمیره کې اضافه سره باید دوست موبایل فون سرویس هم نور پراخه کړی شي د تاجر محمد شریف او د تیرا نور اوسیدونکو په وینا کې ټلیفون او موبایل سرویس اوس د هغوی یو لوی ضرورت جوړ شوی ځکه چې د دې سره هغوی د هیواد د نورو خارونو او خارجي هیوادونو سره رابطې هر وخت به حاله ساتل کېدو کې اسانتیاي هغوی چې د تیرا غنښ مې روسیدون کې اوس هم د خلیج او بنور هوادون کې کاروبار او مزدوري کې چاته چې د خپل کورنۍ سره رابطو د پاره د مواصلات یو خ او باوري نظام ډیر ضرورت دی ابراهيم شنواري وایس اف امریکا دیوا خیبر
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ درمنو اوریدونکو اوزو هم چمن ولوریته چیرې چې د لوب یو میله سوي ده او په هغه کې د سکو هني بازي هم سوي دي نعمت الله سره دی اوربند نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي
د بلوچستان ایالت د امن سپورتس میلې د چوکاټ لاندې دلته په چمن سره د شار کې د باکسینګ د ورجشي لوبي سیالي دلته تر سره شوه چې په دغه لوبو کې نه یوازې د چمن سره د شار لوبغاړو ګډون درلودي بلکې د ایالت د نور برخو څخه هم راغلي لوبغاړو په خپل منځ کې لوبي وکړي چې دغه لوبي کتلو د پاره په زیات شمیر د سیمې خلک سره غونډسوي وو د چمن سره د شار سره تعلق لرونکي د باکسینګ پر کمی سره یو ستوري لوبغاړی میرویس خان اڅکزی هم دغه لوبو کتلو د پاره راغلی وو چې په محل دوه چې په دولت کې د باکسینګ لوب ته هیڅ پام حکومت نه وراړوي کچيري حکومت لږ پام به دی خو ته راوړوي دغه لوب به نور پرمختګ وکړي
صوبایي ګورنمنت سیستم دا درخواست دی چې دا مشمان د فار د سپورتس اکټیویټیز زیات کړي دا رقم اکیډمیان جوړ کړي او د سپورت سامانونه مشتمه سره سي موږ دای باکسینګ کوو دلته په داسې موټ پرنګ کوو حالانکه دا غیر قانوني دی دا باکسینګ په سپورتس کې دا نسته دا رقم ګلوزونه دي هغه نسته او د کلب دا رقم ډیر شان مشک کمی شکایت چې دا شان مشتر افراسي بیا زموږ سپورتس زموږ ګیم نورم مختزه
په دغه لوب کې شریک لوبغاړو وډي وته وویل چې دوی دغه لوب د زدکړې په محل په خپل خرڅ هرڅه کوي حکومت ونور لوب تمالیم رستي ورکوي خو باکسینګ ته صحیح پام نه وراړبي ځکه چې لوبغاړي ورځ په ورځ دغه کېل څخه لاس اخلي
موږ په علاقې کې پارکر کټلان سا باکسینګ سو پټوباس کرکټ سو د حکومت سره موږ دا اپیل دی چې موږ ته وخت راکړي موږ ته ټورنمنټونه راکړي موږ د بلوچستان چې ډېر ټلان سم که وسیم خان دی پر ورلد ټایټل جنګي مور دا کومه ساز مور دا غا پیل دی چې موشه ټولمنټونه راکې موشه سامانونه راکې
د کلب سره ډیر غټ غټ باکسران وته دي لکه سوتیشن ګولډ سدي میرویس خان او دا رقم صاحب خان او د بلوچستان پر ست وسیم سیادی پر ورلد ټایټل باندې جنگي جنو دا رقم موږ دا کومه ساز وس نور ډیر غټ دا توقع ده سدي موشه شش ټولمنټونه راکې نو موږ د دې ډیر کور ودانی وای
پر کامی ستا باندې د باکسینګ په لوب کې د چمن سره تعلق لرونکو صاحب خان تورجان او میرویس خان ډیر اعزازات کټلی دي او د علاقې او د صوبې نوم روښانه کړی دي خو دغه لوبغاړي د حکومتي بیغوري لوجه دا وخت د ګمنامې ژوند تیرولو باندې مجبور دي دغه وجه د صدغه لوب په بلوچستان په خاصه په چمن کې ورس په ورس مخ پر ختمېدو روانه ده نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دی ریډیو چمن
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یاست